السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بچی دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د ورستي امنیتی وضعیت او دغلته د روانې جګړې ورستي حال در سره شریکو د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه هم رپورټونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر وسله واله جګړه پیل شوې. چارواکي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 1300 وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي او د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان هغه اقدام چې غواړي سلګونه زندانیان اعدام کړي د خوشنۍ وړ بولي. د خبرونو تفصیل افغان ملي اردو وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 1300 وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي ده. د 201 سیلاب قل اردو ویان هارون یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په دانګام کې د افغان ځواکونو د تیر شپې په بمباری کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو بیا ویلي چې په بمباری کې د دوی کسانو ته زیان نه دی وختي. په دانګام کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسله والو ترمنځ چې د چارواکو په خبره پاکستانیان، عرب او چچنیان هم پکې شامل دي سخت جګړه روانه ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې له نن سهار راهیسې په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر وسله واله جګړه پیل شوې. د برکی برک ولسوال محمد رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه د خاکي په سیمه کې پیل شوې او تر اوسه پکې دوه کسان ټپیان شوي.
په داشت خاکه کې د برکی برک ولسوالۍ مربوط ساحه کې دلته کوچیانو پخوا ادا کوله چې موږ د رئیس جمهور فرمان لرو او ملکي خلک ادا کوي چې موږ اسناد لرو. دوی د موږ په مځکې کې داخل شوي دي او د موږ مځکې غصبوي. جګړه پر روانه ده او دواړه خو اوس په جګړه کې بوخت دي.
نوموړي غوښتنه وکړه چې سیمې ته باید له کابل څخه یو پلاوی ولېږل شي سو د ځمکې پر سر دغه راپورته شوې ستونزه حل شي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې دوی د سیمې له خلکو سره خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نن په مسکو کې د ډلېز امنیت تړون د ادارې یا سی اس ټی او لخوا د غړو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د نظر په توګه برخه اخلي. د نننۍ غونډې موضوعات له افغانستان څخه د مخدره مواد او قاچاق او په سیمه کې د سخت دریزې زیاتېدل شامل دي. د دې تړون اصلي غړي روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بیلاروس دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د اقتصادي ستونزو د حل او د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنې کړي. د مرکزی حکومت د مالی مرستو غوښتنه وکړه ترڅو د خیبر پختونخوا حکومت وتوانیږي په سیمه کې له بیکاره شو خلکو سره مرسته وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال چې 15 لکه دي باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي او د هغو 19 لکو کډوال لپاره چې په قانوني توګه دلته اوسی باید د بیرته ستنېدو پلان جوړ شي.
عمران خان زیاده کړه چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت باید له افغانستان سره په سرحد کنټرول سخت کړي او له افغانستان او پاکستان ته بې له ویزو خلکو د ننوتلو مخه ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان د پریکړه چې غواړي سلګونه زندانیان اعدام کړي په ژوره توګه خوشنوونکې ده. دا سازمان وایي د اسلام آباد د ګام به د طالبانو په وړاندې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ ګټه ونه رسوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ وویل چې د تروریزم په قضیو کې په اعدام محکوم شوي شاوخوا 1500 کسان به په څو اونیو کې په دار وځړول شي. پاکستان وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې وسلوالو سیشن بے پا پیخور کی پر یو خونزی برید وکر او یو سلو دو دیش ماشمانو پا گردونی یو سلو ات سلویخت کسان وواجل. ایرانی چارواکي وایي چې تهران پر زرګونو افغان کډوالو چې په دې هیواد کې اوسېدل غواړي د نوو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د ریاست رئیس عزیز کاظمی پرون ویل د افغان کډوالو په وړاندې بندیزونه به د روان ایرانی کال چې د مارچ په شلمه پای ته رسیږي په اوږدو کې نه تطبیق کیږي. د اوکراین او د اوکراین روسیې فرانسې او جرمني مشرانو موافقه کړې چې د دسمبر په 23مه او 24مه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو دفتر له هغه وروسته د دې نیټې اعلان وکړ چې څلور وړو مشرانو پرون له یو بل سره ګډې ټلیفوني خبرې وکړې. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اطمینان سرګن کړ چې په جګړه اخته لورو په تیر وختونو کې په عمومي توګه د اوربند احترام کړی. د پوروشنکو د دفتر د اعلامیې له مخې د مشرانو په راتلونکي کې د اوربند پر تضمین ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په جګړه اخته لوري د خپلې درنې وسلې پر شا کړي او د بندیانو د تبادلې بهیر دې پیل کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغان امنیتي چارواکي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال شاوخوا 140 د دولت ضد وسلوال مړه او شوبل کړی دي. وسوال طالبان بیا ادعا کوي چې تر اوسه دوی ته درنه تلفات نه دی اوختي. د پاکستان په پیښور کې پر یو خونځي له حمله وروسته پاکستانی رسنیو هڅه کړې ده چې دغه حمله پر افغانستان پورې وتړي. په دې اړه چې ولې د پاکستان رسنۍ او د پاکستان پوځ کار کوي د چارو کارپوهان خپل نظر څرګندوي.
پاکستان عام خلک د افغان طالبانو مرسته د پاکستان د حکومت له لوري یا د پاکستان د ځینو کړیو له لوري هغوی دپاره د سر نه د خلاص.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو تر څنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تاندې څنګه خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د غراس د وسلوالو ترمنځ چې د افغان چارواکو په وینا بهرني وسلوال هم پکې شامل دي له څو ورځو راهیسې جګړه پیل شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په تیر شپه په دانګام کې د افغان هوایي ځواک له بمباری وروسته اوس د غلطه وضعیت یو څه آرامه شوې ده. په همدې اړه مو له روح الله انوري سره خبرې وکړې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ کې بیا عملیات پیل شوي چې د دولتي چارواکو په څون کوونکو په وینا د کارکوټ له سیمې تیر شوي او پرمختګ دوام لري او جنگ اوس هم روان دی. خو طالبان به دا وکوي چې د حکومتي سرتیرو پرمختګ بند کړي او زیات تلفات ورته اړولې دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته وویل نوی عملیات تیر شپه یو بجې پیل شوي او تر اوسه زیات پرمختګ شوي او د پیل شوو عملیات عملیاتو په نتیجه کې لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
زموږ امنیتي ارګانونه د خپل حده پورې کوشش کوي، بعضې اساس ځایونه هم نیولي دي، پیش قدمي هم د یو اندازه پورې کړې ده. کارکوړ او د مټ پټي په منځ کې دی، دلته لکه په دې ټول جنگ کې څوک پنځه دېرش وایي څوک اووه ویش وایي د زخمیانو او د مړو تعداد. البته چونکې هغه ساحه داسې ده چې که موږ د هغو مړي شمارلی شو نو کېدای شي بیا به موږ خپل هدف ته رسېدلی وای چې کانتو سر باندې چې هغو حمله کړې وه په هغه کې دیارلس کسه مړې دي.
هغه وایي وسلوالو طالبانو لوړې څوکې نیولي، لارې ورانې کړې او د لارې په اوږدو کې یې ماینونه ځای پر ځای کړي، چې دې سره د افغان ځواکونو پرمختګ لږ ځنډنی شوی دی.
دغه کوم سړک چې بینشي طرف ته تللی دی دغه ډېر تنګ سړک دی، دا صرف د سراچې موټرو دپاره او کرولاګانو دپاره جوړ شوی او په ډېر مشکل وبکې. البته دا کومکي پیک اپ هم تللی اوس هم یو بر ځای دی په هغه کې پیش قدمي نشي کولی. ماینونه فرش دي، دوی چې کله ماینونو ته وړاندې کېږي او ماینونه د ایستلو مخالفین په دې ماین ډزې کوي. سړک هم بند کړی دی، هماغه تنګ سړک چې هغه د تیګ راټولی غر یو تراشولی دی.
والي وایي دولتي سرتېرو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو د شمېر په اړه یې معلومات نه لري. دوه تنو پاڅون کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په همکارۍ افغان ځواکونه له کارکوټ تیر شوي او په خرو پټو کې اوس مهال وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ما ته زخم نوم دی، د دمګام د خرو پټي د کلي درې پوسټې موږ کلي زمونږ په دغه باندې نن چې په طالبانو حمله وشوه نو موږ په دغه پاڅونکي خلکو کې یو که نه نو دغه خانه کې مو اوس هم یو د سره درې دکان په سر کې پاتې دي صاحب ور اوښتې نه دي
دوه طرف ته خط قوي جګړه روانه ده او موږ هم قومي خلک هم رایستلي چې دي خپل تشاسل ته دغه چې دا موسه دغه کار کوي مسله اوس سره درې کې روانه سره درې خرو پټي طالبانو ته تلفات اوږدو خو درجې ته شمېره نه معلومه چې څنګه او څنګه
طالب وایان ذبیح الله مجاهد په ټلیفون آزادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په نوو پیل شوو بریدونو کې یې یوه امنیتي پوسته نیولې، لس سرتیري وژلي، نه ټپیان کړي او په زیات اندازه کې یې وسلې او جنګي مهمات ترلاسه کړي دي. دا څومره ورځ ده چې په دانګام کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي.
په دانګام کې په تیرو 48 ساعتونو کې د امنیتی وضعیت په اړه مو د روح الله انوري ریپورت واورېد. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو هوایي قواو هم په دانګام کې د دولت ضد وسلوالو پر مرکزونو او دغلته د هغوی په پټنځایونو بمباري کړې ده او ریپورټونه وایي چې له دغې بمباري وروسته اوس هلته جګړه تقریبا آرامه ده او تر اوسه پورې بیا د سخت جګړې یا سختو نښتو ریپورټونه نه دي خپاره شوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه وروستی حال اوریدلی شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پېښور د تېرې اونۍ د حملې په تړاو په پنجاب کې د یو ښځې او پنځو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. له دې مخکې پاکستاني رسنیو د پوځي چارواکو په حواله رپورټونه خپاره کړي وو چې ګنې د پېښور پر یو ښوونځي حمله په افغانستان کې تنظیم شوې. څارونکو وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر د حکومت هڅه وه څو له خپلو اوګو مسؤلیت لري کړي او انتقادونو ته په ځواب کې وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. د جمعې پورې د خیبر پختونخوا حکومت د دې حالت له سیمو څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې د ورسک روډ پر خونځي په حمله کې د افغانستان د لاس لرلو خبره ثابته ده او ځکه دوی داسې یو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ روانه ده، وروستۍ پیښه به د دواړو هیوادونو اړیکې او پاکستان کې د ډېره افغانو کډوالو برخلیک کومې خواته بوزي. احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه او لیکوال سمی یوسفزي سره پر دې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی یوسفزي، د مرکې په پیل کې د افغانانو په اړه په پاکستان کې د رامنځته شوي ذهنیت په اړه خبرې وکړې.
دغه ادارو لخوا یا د حکومتي میډیا لخوا یا مطبوعاتو لخوا پاکستانیانو په ذهن کې دا ورکول کېږي چې افغانان سره د دې چې موږ سره ډېرې مرستې کړې دي، 2 میلیونه افغان کډوال مو ساتلي دي، دوی اوس هم زمونږ پر خلاف توطیه کوي او دا ډول ناوړه اعمال چې ترسره کیږي دا د افغانستان له طرفه کیږي یا په افغانستان کې ترتیب کیږي.
فکر کوي چې دغه هڅې چې تاسو یادونه کوي بیا په عوامو خلکو کې او مخصوصا په مذهبي ډلو کې چې ډیر نفوذ لري په خلکو کې څه تاثیر او غیزم کولای شي؟
بالکل، د دې تاثیر یعنی د پاکستان عام خلک د افغان طالبانو مرسته د پاکستان د حکومت له لوري یا د پاکستان د ځینو کړو لوري یوګي د پاره یعنی بده سر نه خلاص وي وای چې ولی مونږه طالبان چې هغه زمون په ملک کې زمون خلاف جګړې کوي خلک وځ دی ولی مونږه سپورټ کو ولی مونږه سره مرسته وکړو ځکه چې وي هرڅه یو ډیر ساده فکر کوي چې طالب حکومت ختم شو وسی او نوې حکومت ته په افغانستان کې هر ورځ یو جمهور رئیس راځي زمونږ جمهور رئیس ورځي وزیران راځي نو مونږ ولی داسې یو هڅه وکړو چې یعنی طالبانو مرسته وکړو خو بیا چې کله حکومت وغواړي چې د خپل دغه ډول مرستې یا دغه ډول پالیسیان چې افغانستان متعلق جوړوي چې غوته د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي هغه بیا دغه ډول بیانونه ورکوي زما په خیال اوس یعنی ډیر خلک بدوایي چې موږ باید طالبان سپورټ کوو یعنی افغان طالبانو سره مرسته وکړو ځکه چې د افغانستان موجوده دولت یا حکومت داسې کارونه کوي چې په پاکستان کې د مشکلاتو او د خلکو د وجنې سبب ګرځي دا فکر کوي چې دا هم د هند په څیر یو رقیب هیواد ده
بله یوسفزای صاحب د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اعلان وکړ چې دوی ته تثبیت ده چې د پېښور د ورسک روډ پر خوندزي حمله په افغانستان کې تنظیم شوی و او ځکه دوی امر وکړ چې افغان کډوال باید له خیبر پښتونخوا نه وځي دا بیا هم هغه د امن نظریاتو د اړولو لپاره یو هڅه ده او کله خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پر احتیاط غوښ فکر کوي
سو په خیال لغوی همیشه چې وبم چاودنه کیږي یا تبلت کیږي تور په وانانو لګوي یا په افغانستان لګوي حال دا چې تر اوسه څومره کسان نیول شوی دي لعادي جرمونو پرته افغان کډوال یا افغانان په هیڅ داسې تورېستي بریټ کې تر اوسه پورې نه په پاکستان کې نیول شوی دي نه وجل شوی دي نه ثابت شوی دي خو د دې لپاره چې د افغانستان پر خلاف چې کوم دي دوی هغه د عام افکارو یو ذهنیت جوړول دي یو د لپاره دا ډول خبره کول چې په دې کې افغانان ثابت دي زما په خیال حتی کا دا جوړ شوی پلان هم په افغانستان کې شوی وي دې مطلب دا نه ده چې په دې کې د افغانستان حکومت دخیل وي یا د افغانستان ادارې دخیل وي دا ډول بیان به د افغان کډوالو لپاره مشکلات جوړ کړي خو زما په خیال دا هم یو حقیقت ده چې افغان کډوالو کمپنه د افغانستان د طالبانو لپاره د خپل جذب او کسانو د استخدام او د وسیدلو ټولو غټ مراکز دي مثلا همدا اوس راپورونه دي چې
یوسف صاحب دا په دې حساب مسله برعکس ده یعنی د افغانانو موجودیت د پاکستان د امنیت د پرانه بلکې د افغانستان د امنیت د پر یو غوښته ستاسو لدی خبرې د معلومات دي
چې 100% افغان کډوالو کمپونه ک مکتبونه دي ک جماعتونه دي ک نور مدارس دي خو اوس هم په هغه پخوانی میتود باندې کار کوي او کوم چې په افغانستان باندې روسانو بریټ کړی او حال دا چې اوس افغانستان یو آزاد او مستقل خپل هیواد ده خو بهر حال دا د ایالتي حکومت فیصله ده او د خو هم داسې فیصله کړې دي خو د افغان کډوالو په اړه باندې بنیادی فیصله دي مرکزی حکومت کار ده او د نسیار کار ده خو تر ټولو غوره مشوره ده چې افغانان باید نور مجبور کړي شي چې خپل هیواد ته ستانه شي تر څو چې افغان کډوال په پاکستان کې وي هغه مربا طالبانو د پاره د خپل افرادي قوت پیدا کولو او په افغانستان کې د بدامنیو زیګولو د پاره لاري او سرچینې ډېری وي
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان د خلکو د ذهنیت او د غراس په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د برخلیک په اړه مو د کارپو او لیکوال سمی یوسفزی څرګندونې واورېدې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل چاپ مطبوعاتو او ورسپانو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړې دي قسیم سولمل مطبوعات ته کتنه لري
د کابل چاپ ورسپانو نن په خپلو لیکنو کې تر ډیره د طالبانو په وړاندې د امریکا د حکومت د نوي دریت او د افغانستان د نوي کابینې په اړه لیکنې کړې ویسا په خپل سر مقاله کې تر دین وان لاندې چې د ترهګری خلاف جګړې ډرامه رسواس و یو مطلب خبر کړي او پکښې د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت هغه اعلان ته اشاره شوی چې وایي له 2015 کال لپاره به هغه طالبان نه پنه شکوي چې پر دوی حمله و نه کړي په مطلب کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د څو کال وړاندې هغه څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي و امریکا له طالبانو سره دښمنی نه لري د مقاله لیکونکو زیاتوي چې د پینټاګون له دې اعلان سره اوس د حکومت طالبانو او نور افغانانو مسولیت دی چې د سولې او تفاهم هڅو ته ترجیح ورکړي همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې د امریکا د حکومت دغې پریکړې په اړه لیکنې کړې چې له مخې دا هیواد غواړي په افغانستان کې خپل پوځي وسایل اوکراین ته ورکړي. په مطلب کې راغلي چې امریکایي چارواکو په دې اړه د اوکراین له مقامات سره خبرې پیل کړي او د څېړونکو په وینا ډېر احتمال لري چې اوکراین په دې اړه موافقه وکړي. خو ورځپاڼه بیا د مطلب په پای کې لیکي چې افغان پوځ دغه وسایلو ته ډېر اړتیا لري. بل ورځپاڼه سرنوشت د نوي کابینې په اړه د ولسمشر د وایند په حواله لیکي چې وایي کابینه تر ټاکل سوي وخت پورې معرفي کیږي. ورځپاڼې د مطلب په دوام د نظیف الله سلارزي خبرې راخیستي چې د کابینې د اعلان د نیټې په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد او ویلي دي چې د کابینې غړي به د ولسمشر له ژمنې سره سم اعلان سي. په مطلب کې د رسنیو هغو راپورونو ته اشاره سوي چې پکې د همدې اونۍ دوشنبه ورځې د حکومت لخوا د کابینې د اعلان نیټه ټاکلې وه. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان چارواکو له بیا بیا ژمنو سره لا هم د کابینې د پیژندلو دقیقه نیټه نه ده معلومه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې یو شمېر وسلوال طالبان نیولې دي. ځینې رپورټونه وایي چې په دې نیول شو کسانو کې د افغان طالبانو یو قومندان هم شامل دی. په اړه له کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
د دسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر شوونځي تر وسلوال برید وروسته پاکستانی امنیتي سرتیرو په بلوچستان کې هم د وسلوالو په خلاف ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د ته په پام سره د دوشنبه په غرمه د کوټه شهر شمال لور ته د کوچلاخ سیمه په جمال آباد کلی کې پولیسو د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس یو کور محاصره کړ او څلور تنه وسلوال طالبان یې پکې ونیول چې له هغوی څخه یو د طالبانو قومندان بلل کیږي او یو د هغه ورور دی. د ملیشا ځواکونو سرچینې وایي له دغه نیول شوی وسلوالو یو اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده او دوی د نورو پښتنو ګرویژنو لپاره یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي دي. خدای ونه ویل چې نیول شوي وسلوال د افغان طالبانو د تحریک غړي دي که پاکستانی طالبان دي. د بلوچستان د داخله چارو وزارت او پولیس مشرانو له دغو عملیاتو او د وسلوالو له نیولو بي خبري وښووله. خو ځینې سرچینې وایي په نیول شوي وسلوالو کې یو تن چې ویل کېږي د افغان طالبانو قومندان دی، ملا عبدالقدر نومیږي او له ډېر مودې راهیسې په کوچلاخ سیمه کې میشت و، مګر پاکستاني رسنۍ هغه د پاکستانی طالبانو د ډلې قومندان بولی. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو سرچینې وایي چې د ایالت په شمالي پښتني سیمو کې په وسلوالو طالبانو پسې دې ته ورته د پلټنې نور نه اعلان شوي عملیات هم پیل کړي دي، خو رسنیو ته د دغسې عملیاتو په اړه جزئیات نه ورکوي. دا په یوه اونۍ کې په وسلوالو طالبانو پسې د پلټنې د عملیاتو دویمه هڅه ده. ملیشا ځواکونو د تېرې پنجشنبې په ورځ د زیارت ضلع په سنځاوي سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې هغوی ډزې ورباندې پیل کړي او په نتیجه کې د ملا نجم الدین په نامه د پاکستانی طالبانو یو قومندان وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د بلوچستان په مرکز کوټه او د دې ایالت په شمالي پښتني سیمو کې سلګونه زره افغان کډوال اوسېږي چې د نړیوالو رسنیو له ادعا سره سم د افغان طالبانو مشران هم د دوی په منځ کې میشت دي. د پېښور تر پېښې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ د ځپلو نوې ژمنې ښایي په بلوچستان کې پر میشتو افغان او پاکستاني وسلوالو طالبانو هم د ژوند ساحه راتنګ کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان نه د مخدره موادو قاچاق او په سیمه کې د سرحدریزو ډلو سیاتواله د جمعي امنیت تړون ادارې د غونډې موضوعات دي. ټاکل شوی ده چې روسیا بعد دې غونډې چې نن ترسره کیږي مشري تاجکستان ته وسپاري او د دې هیواد ولسمشر به د شورا د غونډې مشري وکړي. د جمعي امنیت تړون اداره شپږ اصلي او دوه ناظر غړي لري. نور له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه اورو.
نن د جمعي امنیت د تړون ادارې د غړي هوادونو د مشرانو ترمنځ په مسکو کې غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د غړي هوادونو د لویو اندیشنو لکه افغانستانه د مخدره موادو قاچاق او په سیمه کې د تروریزم او سختريزي د زیاتوالي په اړه خبرې کیږي. په نننۍ غونډه کې د جمعي امنیت د تړون ادارې مشري تاجکستان پر غاړه اخلي. تاجکستان د دې تړون د نورو غړي هوادونو په پرتله د سیاسي او جغرافیایي پلوه له افغانستان سره نږدې دي. د سیمې او افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس قاسم شاه سکندر لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل تاجکستان له افغانستان سره د اوږده سرحد په درلودو سره د مخدره موادو له قاچاق، د سختريزي او تروريزم له ستونزو سره مخامخ دي. تاجکستان ته د دې غونډې د مشري انتقال هم ډیر مهم ګام دی او دا کار به د هغو تهدیدونو چې د سیمې هوادونو سره مخامخ دي د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن وي.
دوران تعریف میکنن
روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس د دې نظامي تړون نور غړي هیوادونه دي. افغانستان او سربستان تیر کال د ناظرانو په توګه له دې سازمان سره تړاو وموند. د اترتاس خبري اجنس راپور ورکړی دی چې د دې غونډې له پیلېدو مخکې بنن د برخه اخیستونکو هیوادونو مشران له یو بل سره په ځانګړې توګه لیدل کتل وکړي. د اترتاس د راپور له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین یو ملاتړي یوري اوشاکوف ویلي چې په دې غونډه کې به غړي هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او په مرکزي آسیا کې ورځ په ورځ زیاتېدونکي تروریزم په اړه خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فضای حریم له سرغړونې نیولې بیا تر پرونکو پوځي تمریناتو پورې روسیې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په 2014 کال کې ډېر د ناټو دفاعي سیستم پړه د پلاتنې هڅه کړې ده. دا دوهم ځل دی چې یو روسي پوځي الوتکه د یو لویدیځ هیواد د جاسوسۍ لپاره د سوداګریز رادار څخه د دیښتې په هدف د سیګنال لیږلو سیستم بندوي او له مسافروونکو الوتکې سره ټکر ته نږدې کیږي. تر ټولو وروستۍ پیښه د ډسمبر په 14 د سویډن په هوایي حریم کې وشوه. تر هغې وړاندې د مارچ په 3 د بالتیک سمندر پر سر د کوپنهاګن په جنوب ختیځ کې هم دا پیښه تکرار شوه. فریبا ظاهر د رپورټ نور جزئیات اوروي.
یادې سوې دواړې پیښې د روسیې د هغو پلټنو په نتیجه کې رامنځته شوې چې په 2014 کال کې د لویدیځ د دفاعي وړتیا د موندلو په هدف کړې دي. د روسیې لخوا په دې سطحه اقدامات له سړې جګړې وروسته نه وسوي. روسیې الوتکې دغه راز په دې پلټنو کې د لویدیځو هیوادونو تر سرحدونه اوښتې دي او لویدیځو سمندري کښتیو ته رسیدلې تر څو د ناټو لخوا د غبرګون شمیر او تګلارې وازمایي. توماس فرر په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د اروپایي مشرانو د شبکې یو غړی او څېړونکی دی. توماس وایي په 2014 کال کې د ناټو غړو هیوادونو تر سل ځله ډېر د دغه ائتلاف د دفاعي سیستم په اړه د روسیې الوتکې د پلټنو مخه نیولې ده. توماس فرر دغه حالت له سړې جګړې سره داسې مقایسه کوي. دا وی سړی جګړې لټول خطرونه سره سره یو داسې انصر درلود چې وړاندوینه کېدای سو. په ډیرو برخو کې یو همکاري او د لوبي د رول په اړه یو پراخ درک موجود وو، خو اوس داسې څه نسته. د روسیې لخوا پلټنې داسې مهال کېږي چې ناټو او روسیې دواړو د اوکراین د پوځي بحران په اړه پوځي آماده باش لوړې سطحې ته رسولی دی او دواړه لوري غواړي د یو بل په اړه لا ډېر پټ معلومات ترلاسه کړي. روسیې په بالتیک حوزه کې خپل پوځي فعالیتونه ډېر کړي او په همدې حال کې ناټو د مسکو د مداخلې په وړاندې د مقاومت لپاره په غړو هیوادونو لکه پولانډ، لیتوانیا، لیتویا او استونیا کې د دفاعي سیستمونو وړتیاوې ډېرې کړې دي. د ناټو په فعالیتونو کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د هوایي ګزمې ډیروالی او د سمندري ځواکونو پیاوړتیا شامل ده. لغه رئیس چې د مرکزی او ختیځ اروپا هیوادونه د ناټو له ائتلاف سره یو ځای شوي دغه فعالیتونه او هم په تور سمندرګي کې تمرینونه د دې ائتلاف په ختیځ برخه کې د ناټو ځواکونو تر ټولو لوی ځای پر ځای کېدنه بلل کېږي. بلخوا روسیه په خپل لویدیځو او جنوبي سیمو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي چې په دې کې د اوکراین سرحد ته نږدې سیمې هم شاملې دي. لویدیځ هیوادونه دغه تمرینونه کیفته د ګواښ هڅې بولي او وایي چې مسکو د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره د اوکراین ختیځ ته سرتیری او وسلې لیږلې دي. د روسیې لخوا د لویدیځو هیوادونو د دفاعي سیستم د پلټنې تمرکز تر ډیره د بالتیک سمندر پر سیمه دی، خو بل لور د امریکا او کاناډا پر سرحد هم ورته پیښې کیږي. په دې کې هغه روسي بم غورځونکي الوتکې شامل دي چې د سپتمبر په لومړیو کې د کاناډا د باندې له نړیوال اوبوز خبر متحده ایالاتو د کروز میزایلو د وشتلو تمرین وکړ. په مې میاشت کې د روسیې پوځي الوتکې د کالیفورنیا په څنډو کې تر 50 مایل پورې وړاندې ولاړې چې له سړې جګړې راهیسې روسیې الوتکې د امریکا سرحدونو ته دومره نوې نږدې شوې. په سویس کې د جنیوا د امنیتي پالیسۍ د مرکز دی ولور پوری سلاکار مارک فینارد دا یو خطرناکه لوبه ګڼي. کله چې د روسیې له ولسمشر څخه د کال په وروستۍ کلنۍ غونډه کې په دې اړه پوښتنه وسوه، پوتین ټوله ملامتیا پر متحده ایالاتو واچوله. هغه وایي د 1990 کلونو په سر کې روسیې لرې پرتو سیمو ته د ستراتیژیکو هوایي ځواکونو لیږل قطعا ودرول، خو پوتین زیاته کړه د امریکا لخوا د اټومي وسلو سره د ستراتیژیکو پروازونو لړۍ لا هم دوام وکړ. د څه لپاره؟ د چا په وړاندې او دوی څوک ګواښي؟ پوتین زیاتوي موږ له دوه یا دریو کلونو راهیسې دغه پروازونه بیا پیل کړي، نو اوس څوک پارونکی دی؟ البته چې موږ نه یو. فریر وای دا د سړې جګړې پر مهال د بحران یو بیل بڼه، خو داسې نه ده چې نړۍ د خوندیتوب احساس وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجه دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمده مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو او ری دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي. تاندې څنګې او د ښځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ لس نیمې بجې شوې دي. له ناجي صاپۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ملی اردو وایي چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 130 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لنن سهار رئیس په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او سیمه ایزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر وسلواله جګړه پیل شوې. نن په مسکو کې د ډله ییز امنیت تړون د ادارې یا سی ایس ټی او لخوا د غړیو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي. په دې غونډه کې افغانستان د نظر په توګه برخه اخلي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د اقتصادي ستونزو د حل او د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان دا پریکړه چې غواړي سلګونه زندانیان اعدام کړي په ژوره توګه خوشنوونکې ده. ایرانی چارواکي وایي چې تهران په زرګونو افغان کډوالو چې په دې هیواد کې اوسېدل غواړي د نوو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو موافقه کړې ده چې د دسمبر په 24مه او 26مه د بیلاروس په مرکز مینسکي د اوکراین د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د کانکور ازموینه هغه چې هر کال د لوړ زده کړو وزارت د شفافیت ادعا کړي او دا پروسه یې کله هم ابای ټوله بای نه ده بللې. په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ.
کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آی ان فورم چې دې کار کو دا همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکې
د تقلب جال تصویر او همچنان فوټو چین اوس دغه موضوع موجود نه ده.
معمولا دولتي وندوان چې دا غوې همشه حرف ته سمخي ولا سم نه دي.
هیڅ شفافیت رعایت نشول. مثلا موضوع د دایکوندی و
د بډګر لوخ په کلشنکوف په ګډه کې و حل شو.
تر اوسه پورې چې خبرې کوو هیڅ ګونه کوم مورد موجود نه ده.
ملګرو زه نورګل شفق یم او تاسو ته د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه تاندې څنګ وړاندې کوو. هو دوستانو، په تاندې څنګ کې مو کله په کانکور کې د درغلیو په اړه خبرې کړي، نو کله مو بیا د دې ازموینې د عمومي اول نمرګانو تجربې هم در سره شریکې کړي دي. همزورو د خبرونې له اصلي موضوع وړاندې او تر دې مخکې چې هغه کال د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پروسه څنګه ګڼله، له یوې پخوانۍ تاندې څنګ خبرونې د ځینو ځوانانو خبرې راخلو چې په کانکور کې یې د پښتنو د کیلې د راویستلو خبره کړې.
نوم مې سید رحمان دی. دا اوس مې امتحان ورکړ. زمانه دوه چوکۍ تقریبا
لري او څوک ناس ته استاد ور سره ټلیفون ونیو نو کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آئین فورم چې دې کار کو دا اندغه فورم د سوالونو کلیو ورکه
مون سکل کانکور انتان ور کړو نو په دې انتان کې غلطیان ډېرې وشو ځکه چې دا کلی چې د موبایل ته راتلو میسج براغه موبایل کې به بداغي کلی کې خپل سوال تورو چې کوم جواب وو هغه به تورم بس دوی په اسان ډول کول شو چې هر سوال جواب په خپل ډیر ضروري کې
ملګرو د دې موضوع ترڅنګ تیر کال یو شمیر ولایتونو په کانکور کې د ډول ډول درغلیو ریپورتونه خپاره شول د بیلګې په توګه لوګر یادولې شو چې د کانکور ازموینې پاڼې په ویالو کې موندل شوې وې او ازموینه لغوه اعلان شوې وه خو دوستانو تیر کال هم د لوړو زده کړو وزارت په کانکور کې د شفافیت خبره کوله او د دې وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ویلي و چې هیڅ ډول غیر مسؤل کسان د کانکور په پروسه کې لاسوهنه نشي کولی او د نورو درغلیو مخه هم نیولې ده
هغه افراد چې هغه هیڅ ګونه دنده په امتحان په صحنه کې نه درلوده شکایت موجود و چې دغه لاسوهنې په کانکور کې په تیر کلونو کې سکه له دغه مسله ته موږ چټکوالی ورکړو دغه موردم تصمیمونه وو د کانکور د مبرمیت لپاره یا د امنیت لپاره چې د مسؤلیت خبره ده او د شفافیت خبره ده ډیره هڅې هم په تیر کلونو کې سوي ده سکه ډیر په دغه مورد پدې چې هر ورځ د طالبان د کانکور ډیری یو په دغه برخه کې موږ هغه تجاوز نه سوچ د تقلب جعل تصویر او هم چرند فوټو چنګ په لیکن په تیرو وختونو کې یعنی موضوعات موجود بود اوس دغه موضوع موجود نه ده
همزولو وای په تیرو تیروتنو په خیمانی مو لا نور وخت هم ضایع کوي تیر خو بهیر شي دوستانو خو کله تیرو تجربه درس واخیستل شینو خای مشکلات حل شي سکل تر دې د ما همزولو په یو شمیر ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیستل شوی او د کابل په شمول په زینو نور ولایتونو کې لا د دولسم فارغان ورته سترګي په لار دي د سګنې کانکور ازموینه په اړه مې د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وپوښت چې سکل مو د درغلیو او لاسوهنو مخنیوي څومره کړي نو دوول
هغه بانک د سوالات چې موجود دي هغه باندې کار وسو سکل لټول نیو نصاب نه سوالونه جوړ سول هیڅ غیر مسؤل فرد اجازه نه ورکو چې د صحنه د کانکور کې د نن سی او نقل لپاره یا د نفوذ لپاره د کار وکي د کانکور لټول نه مغوخت دي چې باید موبایل استفاده نشي او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ ډیر ښه شکل باندې مخته تللیو سکل موږ ډیر ښه اقدامات نه ولي تر اوسه پورې چې خبرې کوو هیڅ ګونه کوم مورد موجود نه ده او دغه پروسه ډیره په شفاف شکل باندې او ډیره جدي شکل باندې زموږ د استادان له طرفه تقریبا 15000 کسان یعنی استادان د وعید ممتحن دي په مرکز او ولایتونو کې دغه پروسې نه نظارت کوي
خو ملګرو څو ورځې مخکې په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي دي چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوی وو له دوی یو استاد چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي راته وویل یوازې د دې لپاره وهل شوی يم چې د امتحان صحنه ته مې د دوی او د دوی د وسلوالو ساتونکو د رانوتلو مخه نیوله
معمولا د دولتي وندوین چې دغه همیشه په سمخي ولې سم نه دي مونږ ډیر وخت نه غوښتل چې دا خبره ته وکړو تر ولایت خپل مافي کړی لري تاسو معلوم ده بدمعشان لري خو په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي هر سهار چې مسلمان غږ د فورمونه دی سوالونه توجه کول دفتن کوشش کړي چې دا به دوی اوږي ولته خل ورته ناشو هلول او بیرته به کول یا به دا چې د موبایل لار ویل کيده مونږ دغه وسل ټو قیدول نو هغه دغه چې وهلو ډبولو مختلف وغله ځکه ځکه به ورته ډیر هغه چې تا ټول لار مونږ باندې کړي درې وکیلانو څومره پاړي ګردانم چې کله شنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې بریدو کله چې بریدو ک زین دغه نو وسلم ورنه ما وکړو هم دغه جریان کې دیالس کتابچه هم ورکه شو دوی پټی کړي دي سکان او لغته چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور وکړه نورو دوستانو ول شپک کسان ته باندې ورنه کول بیا ځینې ماشلین چې هغه فکر کوي چې ولدا استاد مونږ ته نقل نه پری خو هغه ورنه کول
یو بل استاد فرهاد ملګرو د هغو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی وهلي د بیا وای چې دغه وکیلانو د امتحان په صحنه کې ځان ته کمپاین کوو
اکثره وکیلان داسې هم راتلو چې را بغلو مرامش نسی د یو کمپاین لپاره راتلو او خپل په دغه ورځ باندې د دا طالب شاګردان چې ناس دوی ماته سوال وکړ چې استاد دغه وکیلان چې راځي دوی زمنګ وخت نسی ځکه چې هغه وخت په کانکور کې کډیږي کله چې اخیری د اخیری شیبي وي وخت چې درې تنه وکیلان د ولایتي شورا چې غلام حسین چنګیز نصیر احمد فخری او حسن رضا یوسفي دوی وخت چې په هر شکل باندې وسانی تر داخل شي سانه اخلال کی زه دوی معنی شوم چې تاسو کولای شي په دروازه کې ودرېږئ، سانه د مغز نظارت کوي، ولې نه شي کولای چې په داخل د سانه کې وګرځي کې سره خپل باډي ګاټانو چې داري وسره 15 شپږ نفره باډي ګاټان لرو د سره د کلشنکو تاسو په سانه کې وګرځي. نو زه د همدغه خبرې د دوی د دغه راتک د مخنیوي په خاطر باندې د دوی د باډي ګاټ لخوا په کلشنکو په ګډه کې وحل شوم، او همدارنګ د خپل د وکیل لخوا د یوسفی لخوا په څپېړه هم او کنزله او دغه ډیر یاته وکړي.
دوستانو دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د ښاغلي نوربخش پر وینا د کانکور د ازموینې حوزې د امنیت کسانو لوري ساتل کیږي او غیر مسول کسان صحنه ته د داخليدو اجازه نه لري. همزولو په کانکور کې دی او دی ته ورته د نورو ستونزو د حل لپاره څو ورځې مخکې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غونډه وکړه او د لوړو زده کړو وزارت پر چارواکو یې نیوکه وکړه چې د کانکور اړوند ستونزو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي. د دې ټولنې مشر ډاکټر تاج محمد اکبر په کانکور ازموینه کې د شته ستونزو په اړه راته وویل:
هیڅ شفافیت رعایت نه شول. مثلا موضوع دی تاسو ولیدل چې یوه افتضاح وه، سوالونه ایستل شوي وو. بله موضوع د حادثه پولیتکنیک وه چې په هغه کې هم افتضاح رامنځته شوله، درغلی وشولې. یغې نه مخکې وړم کال حادثه د دایکندي وه. تاسو وګورئ چې دایکندي وخت چې وزارت تحصیلات عالی امتحانونه واخیستل څومره فیصدي راغلل، او بل یغې چې پروسا کال موږ په هغه باندې یو ښه میکانیزم ممکن کړلو په شفاف ډول موږ کړلو څومره نفر کامیابه شول. ولې داسې نه شي کېدلی چې په یو کال کې سوی شپېته سلنه جګه شوي وي یا اویا سلنه، په بل کال کې لس یا پنځلس ته راټیټش. یا مثلا حادثه د لوګر وه، یا د نږدې حادثه د سه کال چې دوی وایي، مثلا د حادثه د غزنی وه. یو تعداد چې نو په اسلام نمائندگان دی ملت وای د خلکو وای دیغه خونه وحل ټکل ول شي و بنان اغبل حادثه و.
ملګرو د ښاغلي اکبر پر وینا کانکور کمیټه د یوې داسې حلقې په لاس کې واچې درغلیو ته لار پرانیستې وه. دی وایي:
اول هغه خلک چې په اصلاح اهلیت لري، لیاقت لري، اما زور زر او په اصلاح شاته زورواکان نه دي درېدلي، واسطه نه لري، پیسې نه لري چې چاته یې ورکړي، هغه د تحصیل نه محرومیږي. او دغه نوره چې نالایقان دي هغه هم یغې پانزه ته چې څه چې اسب دلخوای دي، بیا هغه پانزه هم دوی نه شي لوستل، دوی تعجیل اخلي، بیا بل امتیاز هم اخلي چې هغه بورسونه دي. همیشه د کمیټه د کانکور ایوی حلقه پلاس کې و چې په کې ډیر لوړ فساد وجود لرلو. دلته سوالونه ایستل کېدل، فورمې ایستل کېدل، ولې دغه ډیره په اصطلاح غوړه مړای و چې وزارت په دغه مصروف و. پر سو کال مو فشار پر اورل چې دغه کمیټې ته تغییر ورکړي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو د استادانو ټولنې له وړاندیزونو یې یو د هر ولایت په کچه په کانکور کې د ونډې تنظیم دی. په دې اړه مې له ډاکټر اکبر وضاحت وغوښت. نو د ویل
اصل چی شو؟ مثلا تاسو وینئ په کابل کې ټول اسانتیاو شته، ښه معلمین شته، ښه مکاتب شته، ترانسپورت شته، کمپیوټر شته، کتابونه شته، کورسونه شته او نوره نوره. یا مثلا په تور د مثال په مرکز دی ولایت کې هر شی شته. بعض ولایتو کې توپیر لري، مثلا ممکنه ده په مزار کې ډیر خوي ولی چې الته توجه شي، په نورستان کې خوانځي او معلم نشته، معاش نشته. بنا ان کدغه خلک دی غیقنه محرومیږي، لوړ زده کړو ده، دغه لوی جفاده. باید حق حقوق یو متوازن په هنه باید ولرو، یو متوازن لوړ تحصیلات باید ولرو، په لوړو پالیسیګانو د دولت کې دغه موضوع باید شامل وي.
دوستانو د دې ټولنې مشر تاج محمد اکبر دی او بل وړاندیز خبره وکړه چې له لوړو زده کړو وزارت د کانکور کمیټه بیل شي. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې دا کوم نوې وړاندیز نه دی او دوی په خوا هم د دې کار غوښتنه کړې خو تر اوسه نه ده منل شوې. دی وایي:
دغه موضوعات ول چې د استادانو اتحادیې یعنی مطرح کړې دي، دا یو نوې خبر نه ده چې موږ قربان دي یعنی غورم کړای نوی. دغه پیشنهادونه په تیر د حامد کرزی په وخت کې هم موږ مسائل مطرح کړل. لومړی دا ده چې موږ پیشنهاد وکړو چې باید کانکور له خپل دغه بدنې نه چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې دغه باید ایسته شي، او باید یو مستقله اداره شي چې په دغه مورد باندې هغه پیشنهادونه زموږونه منل سول. د نفوسو په حساس هم موږ پیشنهادونه وو چې دغه مونږ منل سول. نو دا مسائل مطرح شوی و سره خبرې کړې دي.
ښاغلی اکبر د سګنې کانکور ازموینې پاړه هم اندېښنه لري. هم لاوای چې کچېره یو غوړه رهبری دا وزارت رهبری نکړي نو مشکلات به وي.
د ښاغلی اکبر په قول
د سه کال هم یی چې مش نمونی خروار است موږ پیشنهاد کړو چې دغه کمیټه باید تغییر وکړي وړاندیز بودغه دوی کمیټې ته تغییر ورکړل اما کمیټې ته هغه څوک چې باید راغلی و چې واقعا په اصطلاح یو خ منیجمنت کړو خ رهبری کړو په شکل صورت ونه نیولو بنان یو تعداد کړی دی چې په دغه کلاسونه وای ک بیا هم رهبری دی وزارت یو سالم رهبری رامنستنه شي او زه تشویش لرم او کمیټه هم په دغه حالت وي او زورواکان هم دومره د خپل قدرت نه استفاده وکي بیا با هم دغه ناخوالی زیات شي په کانکور کې حق حقوق دی خلکو اولادو به تلف شي.
مننه له هغه ټول ملګرو چې په فیسبوک کې د تاندې څنګ پر پاڼه کمنټ کوي او یا پیغامونه را لیږي. دا خبرونه چې هر شنبه او تکراری سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ موږ ته بریښنا لیک راولېږئ نو پته ده shafaq@rferl.org. سولا او نیک مرغی مو په برخه.
علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی خواږه منې داستان شی به حکمت له برکت داس خل شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
نړی درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه میرمن در پیژنو چې په خپل وساو توانه د خځو لپاره د لاسي صنایع او سړک پر غاړه د کارګرو ماشومان لپاره ټولنه جوړه کړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې لوګمې رشیدی د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لمړی میرمنې بی بی ګل غنی په هیواد کې د روغتیایي خدماتو په پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې حکومت باید د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي په لمړی توبونو کې راولي. سره لدې چې په تیرو 14 کلونو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره ډېری هڅې شوې خو د معیاري روغتیایي خدماتو کمښت بیا هم یو جدي ستونزه شمېرل کیږي. د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي او د قابلو او ډاکترانو د شمېر ډېرول د افغانستان د لمړی میرمنې بی بی ګل غنی عمده غوښتنې هم دي. میرمن غنی چې د سه شنبې په ورځ د نسې ولادي ډاکترانو ټولنې کانګری ته وینا کوله د روغتي خدماتو په پراختیا ټینګار وکړ. میرمن غنی زیاته کړه چې د روغتي وزارت باید د میندو او ماشومانو لمړيني څخه د مخنیوي لپاره خپل روغتي خدمات لرو پروتو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یو شمیر نورو ادارو په مرسته د سه شنبه په ورځ درې ورځنی کانفرنس پیل کړ چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کانفرنس په داسې حال کې پیلېږي چې روان کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ګراف د تیر کال په پرتله یو څه ټیټ دی. د واده لپاره د قانوني عمر تر پوره کېدو مخکې د نجونو ودول، جنسي تیری وهل ټکول، د بدن غړو پرې کول او په ځینو مواردو کې د ښځو وژل د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډولونه دي. خو یو شمیر افغان میرمنې له افغان حکومت او له بیلابیلو دولتي ادارو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي او هغه کسانو ته سزا ورکړي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي. او رسې خبر ده چې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په اړوند تیروانې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر د امریت لخوا یو غونډه جوړه شوه. د وخت راجس د خبر لمخې په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو مهینې سیمین حسن زاده په ټولنه کې د ښځو د رول په اړوند خبري وکړه او ویل د تاوتریخوالي مسله یو نړیواله پدیده ده او باید د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په نامه د وی ورځ په لمنځلو بسوالې ونه شي، بلکې په ډیر ښه انساني فرهنګ کې هر ورځ د ښځې پر خلاف د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ورځ وي.
اوریدونکو سمک پټولنه کې زینیدا سمیرمن نشته چې د اړو او بی وزلو میرمنو لاسنیوي کوي، هغه ته د کار او غریبۍ زمينه برابروي. هتي چازې یو له همدا سمیرمنو نه ده چې په خپل شخصي لګښتې د خځو او ماشومانو لپاره یو ټولنه جوړ کړي. تا چې کلا او څنګه یې دا ټولنه جوړ کړه او خځو ته په کومو برخو کې کار کوي دا وایي.
شورا د یو نوم کال د اوت شلمه کې تاسیس شو، چې په دې کې ټول شورا کې مونږ حیاتي بخشونه عرفوي کارونه کړی دی چې دوه دوره مو فارغ ورکو شاګردان، او اوس هم فعلا تاسو ګورئ چې مونږ شاګردان لرو د حیاتي په بخش کې. د یو میاشت کې څه کام کېږي چې د پنځه مینه یې البته سنګي میرویس میدان ساحې څخه د ماشومان چې موټرونه پاکوي او دا نور خالتی دا شان خرسی دا غوی مسرک نا تول کرده راوڑی دا درسا ترسو کولی شو تا دی پزای دی تا ورفا وستاکو او یا ورسا بل پرامو تاو نیسو دا تانا خیاتی بخش که نا خامک دوزی چرم دوزی مورا بفی کرشنیل مکرونا بفی و نور زینشان تاسی گوری چه بطه دا افغانستان سانه دستی دا غوالو چه دلتا پرمختک ورکو او دا پرامونا ما اختبوزو.
اکثر خلق لدی ویری چی دیر سرمایه نلری کاروبار تزر نخ کوی. دوی داسی فکر کوی چی که دیر پیسی ور سر نوی نو یو کار نشی پیل کولای. خو زړه ور خلق هغه دی چی پا کم سرمایه لوی کارو نوکدی. دا غلی هدیه زادزی پر وینا دی خپل کار دا معلمه پا ماش پیل کرد چی ورسته بیا خاون هم رسته ور سر کولا.
ما دا کلا چی دا طولانا می جوڑ کن بزا خپلا معلمه هم دا معلمی ماش نمی دا طولانا مخت اولل او دا نوو سپوری دا خپل معلمی ماش نمی دا طولانا مخت اولل دا فقط هم دا ماش او دا کرای دفتر و مصرف دفتر می کیدو دا سنورم باقی کیدلو سلای می مصر همکاری کول او دا خپل معلمی ماش نمی دا خپل دفتر کرا او دا نور پرامون مخت اولم البته از مونگ استادان افتخاری دا نور سر پرام چه دا دفتر کی دا خپل دا ماش نمی
په دې ټولنه کې اوس شل میرمنې عملاً زده کړې کوي او په دوو دورو کې 50 میرمنې فارغې شوې دي. اغلی ځاځی زیاتوي ډیری میرمنې چې له دې ټولنې فارغې شوې اوس کارګاوي لري او په خپل کار کوي. په دې اړه د خپلې یوې شاګردې کیسه کوي.
ډیر میرمنې شته چې دا خپل خودکفا شوې دي، اما کوم تاسو باندې زیاتره میرمنې د هغه عمل چې ماشین نه لري مشکلات اقتصادي دي فارغې شوې دي، اما کوم تاسو باندې داسې پروګرام مونږ نه کړای چې کنه قرارداتي پیدا کورته تاسو ته معلوم ده چې کار نشته دی، څوک قرارداتیان هم نشته دی چې وکولی شو چې دلته ماشینونه واخلو او دلته دا پروګرام ورته آماده کړو. 50% ښځې شته دي چې کور کې کار کوي، خیاطي کوي، لاویر لګولی دي. البته دا زموږ همسایه هم چې تاسو کور ته زموږ شاګرد زموږ اختر روژې کې د هغې نه زموږ یو شاګرد درې میاشتې و مونږ باید شپږ میاشت کې شاګرد فارغ ورکړو. زموږ شاګرد عملي نظري میاشت هغې و کارونه یې و خو لید کې مونږ هغې ته رخصت کړو عید دپاره، چې پس لید نه راغې ډېر خوشحاله وایي ما تنه هم د عید دپاره لس سره روپۍ د خیاطي نه ګټلی ده او فامیل مې ډېر زمانه خوشحال دی او ډېر خوشحاله و زموږ د خیاطي نه. هغه غوښته چې دا نور پروګرامونه د خیاطي په څنګ کې باید سنۍ دستي خامک د شان هم زده کړي چې وکولی شي د خیاطي په څنګ کې دا کارونه وکړي.
په دې ټولنه کې د خیاطۍ تر څنګ میرمنو ته لیک لوست هم ورزده کول کېږي. د میرمن هدیه پر وینا ډېری میرمنې اوس لیک لوست کولی شي او د قدندام په اندازه کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
خیاطي همیشه شروع کړی سو د مزیم څنګه کې شروع کړی ځکه چې یو ښځه فیته انجو سنتي باندې پونه شي څکله نشي کولی چې خیاطي وکړي، ځکه خیاطي همیشه پیسې باید اندازه گیری لري. مونږ شاګردان چې اخیستی دی د خیاطي په څنګ کې هغې ته یو ساعت سو د مزیم درس وایي. سو د مزیم بیل استاد دی، یو څوک راځي چې خیاطي وکړي د هغې قدندام نیولی شي، یو دوه باندې نه پیدا چې یو دوه سره قبل کېږي. مګم اوس خوشبختانه چې هغوی چار څوک هغوی ته خیاطي راوړي، هغوی قدندام سم نیولی شي او اندازه ګندلی شي. د سینه د چې خدای نه خاصه هغوی کالي تنګ شي کنه هغوی باندې تاوان شي، بلکل چې مس قدندام نیسم هغوی په اندازه ګندي دي.
په دې ټولنه کې څلور استادانې په مختلفو ټایمونو کې درس ورکوي. نازیه اریوبوال د دې ټولنې ښوونکې وایي یو نیم کال کېږي چې افتخاري درس ورکوي. د دې په وینا د دوی ډیری شاګردانې اوس خپله کارګاوي لري او قراردادي کالي ګنډي.
اس او زمونږ ډېر زیات شاګردان دي چې خپل اوس کورسونه لري، فضل د خدای دی، او کار کوي، قراردادي کارونه کوي، د مارکیټونو سره ځینې هغې کارخانو سره قراردادي لري، خپل شاګرد سره به کې یو دغه ترڅنګ خپل ګنډي شي کوم وخت به ستونزې ولري به دلته راځي زموږ دفتر ته موږ سره ستونزې لري
سموک پټولنه کې ډیری مېرمنې بې سواد دي نشي کولای چې معلمي یا نور دفتری کارونه وکړي او پیسې لاسته راوړي خو دوی ډیر نور استعدادونه لري چې کولای شي خپل ژوند ښه پر مخ بوزي نرګس په همدې ټولنه کې خیاطي زده کړي دا وایي په خوې ډیر اقتصادي ستونزې لرلې خو اوس په خپل کور کې د خیاطي ماشين لري او ډیر مېرمنې ورته د ګنډلو لپاره کالي راوړي
نو دا د کارګا ګټ تاسو ته وایم خورجان چې مخکز منګه اقتصادي مشکلات زخت ډیر وو ته چراغ لما ما خیاطی زده کړل ما فیل زده کړ کسب می زده کړم اوس په کور کې د خیاطی ماشين لري ما خیاطی کوم لوهه می نس پکړه په کور باندې خزر اتر ازي کالیګان راته راوړي زورت کالی ګندم بیا ډیر رپی پلاس تر وړم اقتصادي مشکلات می وسلسه وی دي
رازی هم په دې ټولنه کې خیاطی زده کوي دا وای ډیره خوشاله ده پاینده کې غواړي د میرمنو جامې وګنډي او لخپل خاوند سره د کور په مصارفو کې برخه واخلي
نن رازیه د کور خیاطی کار
میکنه یو مشت کیږي چې خیاطی کوم ډیره می خوښيږي چې خیاطی زده کړم او خپل کورس ولرم تر اوسه می د کالی برش کول زده کړی پاینده کې غواړم د خیاطی له پیسو نه می له خاوند سره د کور په مصارفو کې وانډه واخلم
ترانو اوریدونکو په دې ټولنه کې نه یوازې خزو ته د لاسي صنایعو په برخه کې کار کیږي بلکې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه پلاستیکونه خرڅوي یا موټر مینځي په دې ټولنه کې راټول شوی لیک لوست او حرفه ورخودل کیږي دا غلي هدیه پر وینا دوی تر اوسه ډیر ماشومان خپل ټولنې ته راوستي او عملاً درس وایي
سپندې دی او نور موټر داشان مینځي وړو چې د دې په ځای چې دوی په سواد پاتې شي او د اخر به نتیجې د دوی کارونه پاتې شي موږ دوی راولای ته تل خپل ټولنه کې چې او کاول شو دوی سره لکسام کړي او کول یو فاز د کور سره لکه سواد مزد کوڅه کا دوی وړه مشمان دي کاول شي چې سواد زده کی کاول شي چې موږ وړو چې یو څه دونه پیدا کو چې دوی سره همکاري وکړي نقاشي خطاطي نجاري فلسکاري دوی تاسو کی دیش پنځه دیش مشمان لري چې دلته درس ور دیني سوال جواب ور سره کو زکه چې موږ تر اوسه کوم دونه لاس نه وړل زکه ته ما تاسو ته چې ټول زما شخصي کار دی فل سواد درس ورته ور پد او
اسمت الله چې لس کال عمر لري وای مخکې لدی موټر مینځل خو اوس دی ټولنې ته راغلی درس وای او ډیر خوشاله دی
موټر مینځل په سیګ می خرڅول بازار ستاسو ول ول دلته راشي درس وای او دوه درې وخت کې کلی نشوس زم شي لیکلای شو خاط باندې کوم پی غو خپل نوم هم لیکلای شو ډیر خوشاله
د میرمن زازی پر وینا دا ډیر علاقه لري له هغه میرمنو سره چې اړی دی مرسته وکړي او هغه څه چې د دې زده دي نور ته هم زده کړي
خو هغه مونږ خوندې خزي ته ضرورت لري چې مونږ دوی ته باید تشویق وکړو چې دوی راشي دا خپل فامیل اقتصاد دوی خپل باید مختبو زی تاسو ته معلوم دي چې افغانستان مشکلات دی لري اما مونږ خخ تکړه خزي لري خو خایسته خزي لري چې سر اسمي شوی دا ته مونږ نه پیږو چې دا سمارات لري حتی دوی خپل هم د خپل مارات نه سم خبر نه دي مونږ باید دوی تشویق کو دا پیغام لري چې دوی باید لکه داسې لکه ټولنه زموږ ټولنه غوندې کوم ځای ټولنه وي کورسونه دوی لا شیخ خپل مارات وخی او د یاد سه مارات بیست دوی هغه کورسونه نزدا کی چې وکول شي خپل ځان خپل اولاد او خپل وطن ته خدمت وکړي زه یو ښه احساس لرم چې زه غواړم نور خوند او نور میند ته مو دا وایم چې باید تاسو یې همیشه مونږ ځکه دا وطن مونږ ته ضرورت لري مونږ باید مونږ د خپل وخت نه استفاده وکړو باید وکول شي چې څه زده مو دا باید نور ته ورسو او نور ماشومان ته او نور میند ته نور خوند ته ورسو تر څو کول شي خوند زمونږ نه استفاده وکړي زمونږ د پروګرامونو نه او د دوی اقتصادي وضعیت د دې لپاره نه مختلف شي
هغه زړه به له طوفان په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي قدرمنو اوریدونکو نیمه نړۍ هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
It's the one. زبط پاتا یا کزار شکنا